اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په افغانستان کې څو ورځې وړاندې بیا د کانکور د ازموینې نتایج په داسې حال کې اعلان شول چې د نجونو ګډون بیا هم پکې نه وو، نو ځکه موږ غوښتل چې د زده کړې په حق باندې خبرې وکړو. له موږ سره په دې خپرونه کې میلمه دی د کډوالو د حقونو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي. له نوموړي څخه مو په پیل کې پوښتلي چې ولې د طالبانو حکومت ځوان نجونې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي.
خدا خو اوسنی نظام همیش لکه کم وخت نه چې دوی په زور راغلی دي او هیواد یې په زور نیولی، د دوی برنامه هم د پاکستان برنامه ده چې هغه مخې ته بیایي چې وشي کولی افغانان ده ته مجبوره کړي چې یا هیواد پرېږدي او تر څو چې هغه لوستي ځوانان چې کوم په هیواد کې دي هغوی خو به راووزي ووزي، چې دوی ته هغه لاره هواره شي او دوی باندې څوک انتقادونه په هیواد کې ونه کړي. او افغانستان همدارنګه د ګاونډیانو او د هیواد دښمنانو چې ټول پوهیږو چې پاکستان او ایران دی، دوی نه غواړي چې افغانان پرمختګ کی او خلو نور کلونو ته شاته وګورئ. دا د هغوی برنامه وا او برنامه اوس نه نه دی، دا برنامه د دوی په خوانه دا پروګرام روان دی او تر اوسه پورې دا ادامه لري. د طالبانو په نوم طالبانو د کوم حاکمیت او کوم ډله چې رامنځته شوه دا یو پروژه وا او د پروژه پاتې یو پروژه تر څو ته ژوند دي غلام بوي او لاس پوسی بوي.
راز دې ته د تحصیل پاک باندې خبرې وکړو. دا د هر وګړي اساسي او بشري حق دی. څومره افغان ځوانان له دې اړخه دوی صدمه ورته ورسوله؟
دوی ته نه یوازې چې روحي خدمه اړولې ده، بلکې هغوی د تحصیل حق ترې اخیستی دی. هغوی نه یې کوم جرأت او همدارنګه کوم انساني حق او حقوق شته هغه ترې اخیستي. دلته اوس دوه لارې وجود لري د پاره کنه، چې یا خو به دا کې چې همدغه ځوانان چې دوی نه تحصیل حق اخیستی دوی همدغه سره لکه څنګه چې د ظلم لاندې به ژوند کوي او یا به پاسیږي پاسون به کوي. نو دوه لارې لري، نو هم فزیکي هم منټلي او روحانو د خلک نارامه دي او د ټولو نه ستر جفای چې دغه ملت تر شا کړی دی هغه دا دی چې دوی نه هغه بیسک انساني حق او حقوق ترې اخیستی چې هغه تحصیل دی. ځکه چې په قرآن کې هم خپله حس دي په قرآن کې نه دی راغلی چې تاسو به انجونې یا الکان به تعلیم نه کوي. تعلیم یې فرض کړی دی په ام انجونې که الکان به ټولو تعلیم فرض کړی دی. او که داسې وي چې دوی وایي چې مثلا دغه تعلیم دا چې هر دلیل دوی لري، خو د یو دلیل خو همدا دلیل دا دی چې لکه څنګه چې ملا فضل الرحمن ویلي وو چې دوی تعلیم نصاب باندې کار کوي تر څو وشي کولی په تعلیمي نصاب کې د پاکستان ترمنځ هغه اړیکې ټینګې کړي. نو دا څه معنی لري؟ دا خبره دا خو ډېره عمیقه معنی لري که څوک پوه وي په دې باندې. دا خو هغه شیان به پکې اضافه کوي لکه څنګه چې زموږ قهرمانان زموږ ازادي غوښتونکي امان الله خان او احمد شاه بابا دغه ټول راونیسه دغه به ټول دغه لاسته راوړنې دا ټول به په داسې شکل په کتابونو تعلیمي نصاب کې اضافه کړي چې هغه د پاکستان ګټه پکې وي. او که چیرته دا خلک وایي چې دا تعلیمي نصاب خراب دی او ټول قرآني کې سمه ده، ټول د مدرسې کې په ده فکر وي چې حکومتداري حکومتولي او دغه مسایل چې دي دا په کنز مونه او خلاصه او په دغه شیانو باندې نه کېږي. دا ساینسي مضامینو ته لري، دا اړتیا نور مضامینو ته لري، نه یوازې په دیني مسایلو باندې مخې ته لري. افغانستان 99% مسلمانان دي، شکر هر یو په قرآن تعلیم پمدارګه په تعلیمي زده کړو سنبال دي. ام دوی نه کتا سه پښتنه وکي دا غو مشر مغل واقداران نه پښتنه وکي قرآن په تفسیر ور نشو لسترای، مګر په افغانستان کې شکر الحمدلله هر یو کتا سه وګوري که هر یو نه نو په هر کور کې نیمایي قرآن لوستل شي، په قرآن باندې پويږي، په معنا باندې پويږي، په تفسیر باندې پويږي.
دغه قصه عبد الکسان چې کامیاب شوی دی د دوه ډاله کې د سه کسان کانکور لاله نه کامیاب شوی دی او دوی لوړ زده کړو ته لار پیدا کړی ده، چې البته د خپل ټولګیوالو په خبره چې دې کسان اته املان درلودله دا کسان امدسی بیا بیرته فارغوي. په دې راته خبرې وکړي چې دلته د دې لپاره چې صنفونه خالی پاتې نشي دوی مقصد کسان کامیابی چې په صنف کې کېنی دا څومره زیان ده؟ په خپل ځوان ته چې یو بې سواده کس فارغېږي او بیا هیواد ته به دا څوک
کې؟ اوله بدبختي خو دا ده چې غټه بدبختي البته چې په ټول هیواد کې یو وخت کې به درې لکه نه ډېر شاوخوا وګړو وګړو د کانکور ازموینه ورکوله په هغه هیواد کې نن 50,000 یا 15,000 کسانو په کانکور کې ګډون کړی دی. دنه غټ شرم دنه غټه بدبختي زه فکر کوم چې دا به نه وي. او بل دا چې تاسو ویلې چې چا امتحانونه ورکړي دي او څوک کامیاب شوي دي، د کتابا داسې کسان راغلي دي چې هغوی به په هیڅ نه پوهېږي، هغوی به په خپل املا نه پوهېږي، په صنف کې به آخر نمره یې زه کسان پېژنم چې هغوی خپل د صنف اول نمرګان فارغ شوي دي، هغوی پاتې دي په کانکور کې. مګر متاسفانه چون داسې خلک پکې راغلي چې هغوی به هیڅ نه پوهېږي، خو صحیح ده هغوی خو به کامیاب شول، صنفونه به ډک کړي، دا به دننه دوی څه کوي بیا په صنفونو کې به دوی څه کوي، ځکه چې یو کس که طب محصل وي او هغه په هغه معیارونو د طب په معیارونو برابر هغه سبا ورځ فارغېږي، نو د ده په ځای چې هغه ټولنه ته ګټه ورسېږي د هغه نه تاوانونه به ډېر وي. او هغه هېواد دې دومره شاته پرېښی دی چې د ټکنالوژۍ له مخې نه چې هغوی حتی په آنلاین شکل یا په نورو ډولونو باندې هغه به یو ریسرچ او تحقیق هم نشي کولی. نو دا لویه ضایع ده چې موږ دا درې کاله کېږي هم د نجونو لخوانه هم د هلکانو لخوانه درې کاله کې موږ تقریبا داسې فکر وکړه چې په لکهو کسانو موږ فارغین ورکول او په لکهو کسانو به کانکور ورکو او هغوی به خپل تحصیل ادام ورکو. هغه لکهو کسان بې برخې پاتې دي او دا هېواد یې 50 تر 100 کلونو پورې بیا وروسته شاته وغورځوي.
د تیریږي نجونې مکتب ته نه پرېږدي، له شپږم ټولګي پورته لوړې زده کړې نشي کولی. د ښځینه ډاکترانو د شمېر کمښت څومره بیا خپل افغان میرمنو ته صدمه رسولی سي؟
خدای خو که موږ د افغاني هغه عرف یو طرف ته پرېږدو، هغه علمي بحث، هغه داسې هغه وطني بحث که دلته ودانګمه، هغه دا دی چې که چېرته دوی فکر وکړه همدغه اوسنی دغه کوم حاکم نظام د دوی میرمنې مریضان کېږي، خو دوی خوشحاله دي چې دا ټول خپل میرمنې او دا ویسي پاکستان ته نور هیوادونو ته او نارینه ډاکټرانو ته وړي. نو کدا هغه خپل غیرت وي، غیرت مونږ غیرتیان یو، مونږ فلان یو بستان یو، نو دوی وسه کوي بیا دوی دا منی یو نارینه راشي او د دوی د ښځو معاینات وکړي؟ خو نه، داسې نه کوي. دغه مسایل دي چې دا خلک نشي کولای. دا خلک یو خدا دی چې ښځینه ډاکټرانو حق حقوق واخیستی، دویمه دا چې هغه ښځینه ډاکټرانو چې اوس به فارغې دي درې کاله ډېری خلک په آخري سمسترونو کې ول یا په آخر ښوونځي په آخر کال کې به ول، هغوی به اوس وخته فارغانېدلې او وظیفه کول او د هېواد خدمت به یې کول. خو اوس بدبختانه د هغوی نه یوازې چې دا حق واخیستی، د هغوی د ژوند سره یې داسې لوبې وکړلې چې تر څو ژوندي وي د دوی په نفسونو کې او د دوی په زړونو کې به طالبانو ته نه یو ذکره کوه، هغه بدې دعاوې چې وي هغه به د دوی د زړه نه راوځي. نو تعلیمي حق به خو ورنه واخیستی، د هغوی هغه عزت مې ورنه واخیستی، هغوی نه یې هر څه واخیستی. نو تاسو څه فکر کوئ چې دوی به همداسې کینی، دوی به همداسې غلي پاتې شي؟ نه، خو که چېرته بیا هم دا خبره یادونه کوم که غواړي چې همداسې دغه ظلم تر سیوري لاندې ژوند وکړي، یو خو به دا ژوند کوي او یا به دای چې پاسون به کوي.
داسې وایم چې دغه اوسنی نظام حاکمان دوی د خپلو اولادونو ته ول وګورو چې د دوی لورګانې لوڼې چېرته درسونه او تعلیمونه کوي، په ماسټرۍ تر سطحه پورې پاکستان کې او په قطر کې په نورو هېوادونو کې دوی نجونې او لوڼې هلته درسونه وایي او تعلیمونه کوي. نو دا خو خپله دوګونی چلند دی، غیر اسلامی چلند دی چې د افغان میرمنو سره کوي. زه خو بیا وایم چې دا برنامه ده، دا پروژه ده، که چېرته دوی ځان ته افغانان ویلی او افغانان وی نو افغان خو د بل افغان په درد ضروري نجونو نه حق اخیستی دي، هغه فزیکي له لحاظه خو هغوی به دغه نه په کورو دول داول نه تر اخره پورې او د دوی هغه روح هم به نارامه وي. دا خلک نو همیش کلونه کلونه خودلی دي چې په افغانستان کې د نجونو حق البته همیش تر خپل لاندې شوی دی. دا اوسنی نظام نه غټ ظلم د نجونو په حق کې د افغانستان په تاریخ کې چا نه دی کړی.
بله، دوی بار بار په خپل غونډو کې وایي چې افغانستان کې امنیت د خلک کولای شي خپل ولایت ته لاړ شي یا نور کسان چکر لپاره بیلابیل ولایتونو ته لاړ شي. څوک چا دته نه وایي جنګ نشته، جګړه نشته. صدیقي صاحب، که مونږ داسې وایي چې په عجیبه کې آرام آرامي ده، مړي ټول خښ دي، هیڅوک نشته، د افغانستان اوسنی وضعیت له عجیبې سره نشي تشبیه کولای؟
همداسې ده. ډېره جالبه ټکه ته اشاره وکړه، دوی چې امنیت دی، څه شي امنیت؟ که تاسې فساد وګورئ خو دلته خو دننه خلک خودی کنه، ځکه دغه ابله ورځ یو چا سره خبرې کولې، افغانستان ته تازه راغی، وایي دومره غټ ترین فساد د تاریخ په تول کې نه و شوی چې اوس روان دی په افغانستان کې. یوه تذکره الکترونیکی تذکره باندې چا پیسې نه دي ورکړي، که ورکړي هغه ځینې فیس به یې کنه 300 افغانۍ به یې $200 د خلکو نه اخیستې دي. دا یوه نمونه ده د الکترونیکی تذکرو په خاطر. خدا خو یو غټ بزنس روان کړی دی کنه.
او دا څوک چې وي امنیت وي امنیت دی هغه طالب لابیګران نظامي شرطه یم خدوې کا څوک وای چې امنیت دی په افغانستان کې څوک چې دا هوا د بهر دی ول د خپل فامینونو التنرالي امنیت وي ول خپل مور پلار خويند ورونه او دا زامن چې دلته په امریکا او اروپا کې تعلیمونه کوي په خاصه ته تعلیم کوي ول دوی خپل اولادونه نه لګي هوا ته او امنیت د چی شي کوم امنیت دی تاسو خود سره لګبند راوځي تاسو خود د کابل د خار لګ دی او اطرافونو ته ولاړ شئ په کابل خار کې خپل د نن څوک امن نه دی هر اخواته چې زه یو کس د سوالاړو د فکر کوي چې بس تعقیبېږي به 4 ساعت
همدغه درس چینه کار چینه د خپل څومره په افغانستان کې د فساد لامل ګرځي ځکه هر څوک چې بیکار شي فکر منفي خواته ځي تحصیل ته نه پریدي کار ته نه پریدي د څومره د فساد لامل کېدلی شي
څومره چې انسانان بد لارې ته ځي یو د غټترین عاملونو نه دادې چې بیکاری او بیروزګاری ده په هواد کې کنن غلا کیږي کپ هواد کنن څوک وژل کیږي په هواد کې څوک یو بل ترور کوي او وژني او بے عزت کوي دا ټول د وجه ده چې د خلک بیکار دي تعلیم خدا سي بیا هم دسي او چې بس پانتون به خلک بتلل هدا اقل هغه نیمه ورځ به فکر به بدلو تعلیم او تحصیل ته بیدار به تاسو فکر وکړئ چې یو کس د شپه ورځ کوټه کې واچوي او بهر یې مپرېدې نو بل اخر هغه خپل مړ کیږي مرګ خدا سي نه ده چې ته یوازې به یو کس ووله بس مړ شو تاسو یو انسان هر ورځ مړ کوي دنه غټ ظلم شته دنه غټه ګناه شته هر ورځ افغانان په خپل دنه کور کې وژل کیږي تعلیم نه کوي بس ټول ورځ کور کې راست دي هغه به ډېرې به اولاد داري ډېرې به ځوانانی ډېرې به پیغلی هلته هغه بس ټول ورځ کور کې ناستي بس یو بل ته وګوري نو دا په دغه هر ورځ وژل کیږي دا خلک
که راسو ولستا زداکړه د دوی معنا کړی دی دوی مقابل کې ټول یو لاس نه کېږي نه راپورته کی په دې خبرې کو آی امکان لري چې ولس خپل مبارزه وکړي راپورته سي او یو مثبت لار به ولري
ولې نه تاسو د بنگلاديش هغه ولې دی بنگلاديش کې هم د ځوانانو لا پاسې دل هغه حکومت درته نظام تبدیل کړي د قانونو قانونو نظام د تبدیل کړي ولی چې دوی مجبور شول هم د ځوانان محصلین ول تنکي تنکي ځوانان د شلو پینځه ویشت کلو ترمنځ د ځوانان راپاسې دل د بنگلاديش صحیح نظام درته د لمنځه یوړ ول دا کاري وکړي ځکه چې د خلک په تنګ راغلل نور بیا هم دوه لارې لري ما مخکې ویل چې یا به دغه جبر لاندې ژوند کوي او هر ورځ به مړ کیږي سره او یا به راپاسېږي پاسون به کوي
دا وضعیت که همداسې پاتې شي د افغانستان راتلونکی څومره خطرناکه وینې
که دا وضعیت همداسې پاتې شي نو موږ به اتلسمه پیړۍ کې به ژوند کوو ځکه چې که دا وضعیت کال دوه کال نور هم دوام وکړي دا څه چې شته ځوانان دي کدرونه دا خو به هېواد پرېږدي او ولاړ شي د هېواده په هلو لارو په کوشش کوي چې داسې ته ولاړ شي تر څو هلته دوی وشي کولی خپل باقي مانده ژوند یا هغه کوم تعلیم او دای چې په زړه کې دي هغه به کوي که د هغه په قانوني او غیر قانوني لارې دا کار به کوي او یا نو که نه وي نو هغه د جهالت دوره کې به ژوند کوي ځکه چې د هېواد ستا کدرونه ووتل د هېواد ستا تحصیل له منځه ولاړی هېواد کې ستا فرهنګ له منځه ولاړی نو ته هېڅ سم نه یې نو ته هېڅ نه لرې چې هېڅ نه لرې نو دنه د مړ هېواد یې نو ډېره خطرناکه ده اوس پورې اوس هم مخ کلونه کلونه شاته غورځېدلی یو کدا ادامه پیدا کړي نو موږ بار تلسمه پیړۍ کې ژوند کوو هغه کدرونه چې په تیرو شلو کلونو کې د دکتورا او ماسترانه پورې تحصیل کړی وو هغه لاړل اوس پردي هېوادونو کې مزدوریا نه کوي دغه کوم انرژي چې لري هغه پردي هېوادونو کې مصرفوي او چې کله مرګ ته نږدې شو بل شي خپل هېواد ته په دې معنی چې هغه هېواد به د نور د مړو هېواد وي هر ورځ د ځوان په حیث چې دلته تحصیل کوم فعلانه ما ته هلته تسې ورځ نشته چې د هېواد په اړه فکر نه کوم زه چې دومره هر سل دلته په دې هېواد کې امریکا کې لرو هر سل هغه تاسو وګورئ بیا روحان موږ په افغانستان کې یو نو تاسو فکر وکړئ هغه هېوادوال مو چې په خپل دننه په هېواد کې دي ماسټري ډیګري نه پلاس کې دي هغه یې وسه کوي هغه یې وسه حالت لري دا وضعیت ګوري کار نشته بیروزګاری ده او په چوکیو کې داسې بے سواد بناست دي چې هغه په شلو کلونو کې په غرونو کې ژوند کوي او هغه یې ستا په ځای ناست دي په چوکیګانو کې او په ډالري ماشون اخلي او ته یو ماسټر او دکتورا لري او تاره په کور ناست دي او بچی دې نه تجاړي نو د دننه غمیزه بل نشته فکر کوم په هېواد کې روحان دا انسانان آرام دي روحان دا هغه خلک دي چې دوی روزانه وژل کیږي نو دا خلک یا به ډېرې پردي هېوادونه تللي دي او کوم چې پاتې په هېواد کې دوی به هم د هېواد بهر وځي او دا خپل زده کړې تحصیل دا په بهرني هېوادونو د نورو هېوادونو په جوړولو کې به مصرفوي
چې هغه ځوانانو ته یو څه ولرو چې دوی په هېواد کې دي او نشي کولای زده کړې وکړي البته انجینیا ده دوی ته به موږ اوسه چې څه ډاډ ولرو
امید شته ځکه دا څنګه ده الله پاک هر څه ګوري دا خلک لکه څنګه چې په تیر وخت کې نن نه څوویش کاله مخکې همداسې اوی راغلل بېرته اویل ولاړل وتښتېدل خیر دغه تورې شپې به هم تېرې شي ځکه هر شپې به نه وروسته ورځ ته سړی باید حقیقت ووایي دوی باید پاسېږي دوی باید خپل غږ پورته کړي نور ځوانانو ته ځانې خندا پیغام ورکوم چې نور تاسې پاسېږئ غږونه هم پورته کوي ځکه چې که نن سبا دغسې غږ سره پاتې کېږي او دوه زره کسان مړه کېږي نو حداقل لکه بنګلادېش غوندې نظام خو ورته بدل کړي ما خویندې چې په کورو کې دي ښه زمینه لرئ د تحصیل ښه زمینه لرئ حداقل ځان سره سل سټډي کول کتابونه مطالعه کول دغه یو ځای لار ده بل خو بلار نه لري تاسو او کده هیواد لپاره ورته بهر کې کوم او هغه برابرېږي اوس خو درسونه آنلاین هم ستا خو چې آنلاین درسونه وي نو هغوی لپاره غربت هغه پیسې او دغه انټرنیټ پیسې به کما کی نو بل لار نه لري چې بس ورځ تر بل خپل په کورو کې ناست دي او په کورو کې د په ځای چې خپل روحن او وجل شي غوړه ده چې دوی دې هم د هیواد کا ورته چانس برابرې بهر دی ولر شي خپل تحصیل لته او آنلاین اپلای غره دی وکي سکالرشپ ورسته د هیواد بهر سکالرشپ ورسته که چانس ور سره یاري وکي ان شاء الله چې بس وو بوزي
موږ په دې خبرې وکړې چې افغان ځوانان باید خپل غږ پورته کړي. سږکال په کانکور کې دوی ګډون نه شوای کولای، البته انجینې دوی غږ پورته کړي. یو دلیل دوی وایي چې دوی وهل کیږي، بند کیږي، اته د کورنۍ غړي دوی په سر تهدیدېږي. دلته تاسو کوم حل لارې وینئ؟
تهدید خو ستا خو دا وایم کنه، د دې په ځای چې هر ورځ مړ شي سړی، په یو ورځ مړ شي خبري، دا چې هر ورځ هر لحظه هر ثانیه وژل کیږي دا غوړه دی. او که یو ځل سړی مړ شي، دا خو د بیغیرتۍ ژوند دی چې ته هر ورځ مړ کیږي، هر لحظه مړ کیږي، هر څه په خپلو سترګو ګوري، څه کولای نه شي.
ځینې کسان چې په خارج جمهوریت په دوران کې امکار کول دولت سره، اوس له طالبانو نه بدتر سخت دریځ کوي دي. البته یو شمېر ټول نه یادوي، دوه کسان ته تاسو څه ویل لرئ؟
هغه خلک دي، هغه خلک نه کته تاسو پښتنو کې جمهوریت کې بغیر کله کړه وي او عیاشترین انسانان هغه ول کوم فسادونه چې هغه خلکو کړی دي، هغه ډېر دوه مخ انسانان دي، نه ډېر منافق انسانان دي. هغه خلک او کله لونګي راشي لونګي وهي او کله جمهوریت وي همدا سي ګیره نکټایاني د منافقینو نه بتر دي. هغه خلک ځکه چې کله سړی هغه هغه انساني او ایماني او افغاني غیرت مرصره یې هغه طرف معلوم وي، نو هغه سي خلکو نه باید ډېر وډار شي سړی لکه دغه مخامخ نه دښمن دي معلوم وي. هغه خو نه یوازې دا چې د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره جفا کوي، بلکې د ملت سره هم جفا کړی او جفا کوي. نو ډېر منافق انسانان دي هغه خلک، هغه د خدای نه وډار شي ان شاء الله چې دا غوي زایم دوزخ وي.
ډېر زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
خوش وخت تاسو مننه.
درن دوستانو دا دیدیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د زده کړې په حق باندې خبرې وشولې او موږ سره میلمه وو د کډوالو دی حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقی. تربیه پرز کې چې است علم مال او ملګری.